آغاگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، ز شافیه سرداریم. دا دی د امریکا جغ آشنا رادیو لومړی سهارنی پښتو خبرونه پیل سو. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته په رپورټونو کې دا هم اوریدلی سي چې د انتخاباتو کمیسون وایي نن د خلکو د نومونو ثبتول پیلیږي. په زابل کې چارواکي وایي د پخوا په پرتله امنیتي وضعیت ښه سوی. دا او ځینې نور رپورټونه د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې لرو، خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې خلیل خان به یې تاسو ته ووایي.
السلام علیکم. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي سره نن به د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د ټاکنو لپاره د رای ورکوونکو د نوملیکنې بهیر په څلور دېرش ولایتونو په مرکزونو کې پیل سي. د ټاکنو د خپلواک کمیسون یو کمشنر سید حفیظ الله هاشمی امریکا ژغ آشنا رادیو ته وویل چې د نوملړ د برابرولو لپاره د نوملیکنه به په دوو پړاوونو کې ترسره سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی هیدر نوهارت د جمعې په ورځ ویلي چې د امریکا متحده ایالات د دې ثبوت لري چې د سوریې مشر بشار الاسد تېره اونۍ د یاغیانو تر ولکې لاندې د دوما په سیمه کې کیمیاوي وسلې استعمال کړي دي. هغې خبریالانو ته وویل زه په دقیقه دا نه وایم چې موږ په کومه ورځ په بشپړه توګه دا ثبوت درلودی، خو موږ په دې خبر یو چې کیمیاوي وسله استعمال شوې ده. هغې وویل
We know that this was a chemical weapon that was used in Syria. The exact kind or the mix that we are still looking into.
موش په دې خبر یو چې دا یو کیمیاوي وسله و چې په سوریه کې استعمال شوی ده، او بل دا چې څه ډول و او کوم ډول مواد پکې شی وو په دې اړه لا موږ تحقیقات کوو. هغه زیاته کړه چې د سوریه په ګډون یوازې یو څو هیوادونه دي چې د دې ډول وسلو د رسولو میکانیزم لري. خبرانو ترې وپوښتل چې آیا هغه ویلی سي چې د امریکا متحده ایالات د دې ثبوت لري چې د اسد رژیم د دې برید تر شا و، نو هغې په ځواب کې ویل چې هو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د امریکا پر وخت نن د جمعې په ورځ پر سوریه باندې د امریکا او د هغې د متحدینو لخوا د ممکنه هوایي بریدونو په اړه بیړنۍ غونډه کوي. د بیړنۍ غونډه د سوریې د روسیې په غوښتنه نړیوالې سولې ته د ګواښ په خاطر دایریږي. په ملګرو ملتونو کې د سوریې د روسیې سفیر واسلی نابنزیا ویلي چې لومړیتوب د جنگ د خطر مخنیوی دی، خو د ده په خبره روسیې ته د امریکا د دې اونۍ ګواښونو پیغامونو ته په کتو د لویدیز د هوایي بریدونو امکان نسي ردولی. دی وایي دا ممکنه بریدونو به کړکیچ لا زیات کړي. امریکا ګواښ کړی چې په ډوما کې د اسد رژیم لخوا د کیمیاوي وسلو د کارولو او د درې څلوېښت ملکیانو د وژنې په غبرګون به د اسد پر رژیم راکټي بریدونه وکړي. لویدیځو قدرتونو ویلي چې سوریه چې دا تور پرې لګېدلی دی چې د کیمیاوي وسلې استعمال کړي او لسګونه کسان یې وژلي باید بې ځوابه پاتې نه سي. د جمعې په ورځ حتی د ملګرو ملتونو عمومي منشي هم د پوره پوځي اقداماتو د راپارېدو خبرداری ورکړی دی. بلې خوا روسیې خبرداری ورکړی دی چې لویدیځ باید د هغه د متحد بشار الاسد پر ضد خطرناک عمل نه ډډه وکړي او د دې ادعا یې کړي چې دا برید ژغورونکو د برتانیې له طرفه دا عمل کړی. د کیمیاوي وسلو د بندیز سازمان کارپوهان سوریې ته رسېدلي دي چې د اپریل په اوومه نېټه د کیمیاوي موادو د استعمال ارزمنه وکړي. د غزې د روغتیا وزارت وایي چې د جمعې په ورځ د 1500 څخه زیات فلسطینیان د اسرائیلي ځواکونو لخوا زخمي شوي دي. دغه وزارت زیاته کړې ده چې اسرائیلي ځواکونو هغه وخت ډزې کړي او وشکې بهونکي ګاز استعمال کړی دی چې فلسطینیانو دې هڅه کوله چې د غزې او د اسرائیلو د سرحد ترمنځ د کټارو څخه ور واوړي. په دغه سیمه کې تشدد هغه مهال رامنځته شو چې فلسطینیانو سره ته نږدې مظاهرې پیل کړې. دا درېمه اونۍ ده چې په دغه سیمه کې فلسطینیانو مظاهرې پیل کړې دي. په دې مظاهرو کې له مخې لسګونه فلسطینیان وژل شوي او زخمي شوي دي. نواز شریف د عمر تر پایه له دولتي وظیفې نه مناسبوي دي. د پاکستان سترې محکمې د جمعې پر ورځ پریکړه وکړه چې د غیوات پخوانی صدر اعظم نواز شریف د عمر تر پایه نسی کولای چې په دولتي څوکیو کې کار وکړي. د خبر تفصیل د شافی سردار ناورو.
د شاغلی شریف ترڅنګ د پاکستان د تحریک انصاف ګوند یو سیاستوال جهانګیر ترین هم د عمر تر پایه په انتخاباتو کې لګډون او د دولتي چوکۍ د ترلاسه کولو څخه محروم سو. د پاکستان سترې محکمې پخوانی صدر اعظم نواز شریف تیر کال د جولای په میاشت کې د پاناما قضیه په ارتباط د اداري فساد په تور د صدر اعظم د چوکۍ څخه بې صلاحیته کړ، او وروسته یې دا پریکړه هم وکړه چې شریف د خپل ګوند مسلم لیگ مشري هم نسي کولای. د پاکستان ستری محکمې ویلي دي چې د هیواد د اساسي قانون لمخې هر هغه شخص چې د ستری محکمې له لوري له خپل مقام څخه بې صلاحیت اعلان سي، لکه نواز شریف چې اعلان سو، نسي کولای چې په دولت کې کار وکړي. شفیع سردار، امریکا ژغ، واشنگتن.
دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگتن د سټوډیو څخه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واورېدل. د ټاکنو کمیسون وایي ټاکل سوی نن به د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د ټاکنو لپاره د رای ورکوونکو د نوملیکنې بهیر په څلور دېرشو ولایتونو کې پیل سي. د افغان حکومت مخالف یو شمیر سیاسي مشران د ټاکنو د شفافیت په اړه اندېښنې لري، خو افغان حکومت په شفافه توګه د ټاکنو ترسره کولو ژمنه کوي. په دې باره کې پام وکړئ، د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواری رپورټ ده.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو کمشنر سید حفیظ الله هاشمی وایي چې ټاکل شوې سبا د شنبې په ورځ به د ولسي جرګې ولسوالیو د شوراګانو را روانو ټاکنو لپاره د رای ورکوونکو د نوملړ د ترتیبولو د نوملیکنې بهیر د څلور دېرش ولایتونو په مرکزونو کې پیل شي. ښاغلی هاشمی امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې د نوملړ د برابرولو لپاره دا نوملیکنه به په دوه پړاوونو کې ترسره شي.
اوله مرحله چې 25 نه شروع کیږي تر 22 دسمبر پورې، بیا بله مرحله چې 22 دسمبر شروع کیږي تر 23 جوزا پورې.
دغه مهالویش پر اساس به لومړی د نوملیکنې بهیر په خارونو کې پیل شي او بیا به ولسوالیو ته وغځول شي. د ټاکنو کمیسیون د رای ورکوونکو د نوملړ د ثبتولو لپاره 11,000 مامورین په کار ګمارلي، او په پام کې ده چې دغه بهیر دوهم پړاو لپاره به 2,000 نور مامورین هم په کار ګماري. د ټاکنو کمیسیون وایي چې د رای ورکوونکو نوملړ به د افغانستان د طبیعت تذکیرو پر اساس جوړ شي. په افغانستان کې د ټاکنو په وړاندې د امنیتي، تخنیکي او لوجستیکي ستونزو سربېره د ټاکنو په بهیر کې د حکومتي مامورینو لاسوهنه هم د یوې لویې اندېښنې په توګه دونه کیږي. تیر ورځ جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ولسی جرګې ولسوالۍ د شوراګانو ټاکنو لپاره د رای ورکوونکو د نوملیکنې د بهیر د پیل په برخه کې د ولایتي چارواکو څخه د مرستې د غوښتنې پر وخت بیا ویډیو کانفرنس په ترڅ کې له والیانو د کلي وردو او د پولیسو د زونونو له قوماندانانو څخه وغوښتل چې د ټاکنو په بهیر کې خپله بېطرفي وساتي. جمهور رئیس غنی د نوملیکنې د بهیر د پیل له امله افغانانو ته مبارکي هم ورکړه. د افغان حکومت لخوا د ټاکنو شفافیت په اړه د ډاډ سره سره د افغان حکومت یو شمېر سیاسي مخالف مشران په ټاکنو کې د درغلیو اندېښنه ښیي. د افغانستان د جمهوري ریاست پخوانی لومړی مرستیال او د حراست او ثبات د جبهې مرستیال محمد یونس قانونی چې د پنجشنبې په ورځ یوې غونډې ته خبرې کولې، په ټاکنو کې درغلیو په اړه حکومت ته خبرداری ورکړ او ویل چې درغلی ورته په هیڅ صورت منلو نه ده.
میخوایم با صراحت عنوان کنم که
ښاغلی قانونی ویل غواړم چې په څرګنده اعلان وکړم چې په را روانو ټاکنو کې د درغلیو تجربه او د 2014 کال د ټاکنو تجربه په هیڅ ډول د افغانستان سر ملت ته د منلو نه ده،
پذیرش نیست.
همداشان د افغان حکومت یو شمېر سیاسي مخالف مشران ولایتونو ته د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سفرونه د هغه د ټاکنیز کمپاین یو برخه ګڼي او ادعا کوي چې جمهور رئیس غنی په دغو سفرونو کې له دولتي امکاناتو څخه ګټه اخلي او خپل ځان ته کمپاین کوي. خو د افغانستان د جمهوري ریاست د وایان مرستیال دوا خان مینپال وایي چې په ټاکنیزو کمیسیونو کې اصلاحات د ټاکنو د بهیر د شفافیت لپاره ترسره شوي او حکومت زیار وباسي چې را روانې ټاکنې پر وخت شفاف او په ټول هیواد کې ترسره شي.
د افغانستان جمهور رئیس یو ټولو ولایتونو ته سفرونه لري او دا د سفرونو لړۍ عادي لړۍ ولسمشر د خپل خلکو په وړاندې باندې د دې مسؤلیت لري چې د هغوی خبرې واوري، د هغوی ستونزې واوري او د هغوی ستونزو ته رسیدګي وکړي. د افغانستان جمهور رئیس په سیمه راغونډه کړل او اوس د دې وخت رسیدلی دی چې هر ولایت ته سفر وکړي د خلکو سره وویني، د هغوی ستونزې واوري او ځینې خاصې پروژې چې هغه د خلکو غوښتنه ده د دې غوښتنې پر اساس باندې د هغوی پرانستنه وکړي.
د افغانستان د ټاکنو خپلواکه کمیسیون د تلې میاشتې 28 ورځ د ولسي جرګې ولسوالیو د شوراګانو ټاکنو لپاره په پام کې نیولې ده. د ټاکنو سر د یو شمېر ادارو چارواکي د تلې 28 پورې د رای ورکوونکو د نوملړ د برابرولو لپاره د ټاکنو د کمیسیون لخوا په پام کې نیول شوې موده ډېره کمه ګڼي او اندېښنه لري چې د افغانستان امنیتي وضعیت په پاملرنې کې یشي د نوملیکنې بهیر په ترڅ کې به ډېر خلک په ځانګړي ډول په نامنو سیمو کې د نوملیکنې څخه پاتې شي چې ورسره به هغوی په ټاکنو کې هم د ګډون څخه بې برخې شي. دا کارپوهان په افغانستان کې امنیتي ستونزو سربېره د ټاکنو د بهیر په اړه د خلکو د پوهاوي د کچې ټیټوالی، په لویه کچه د ټاکنو له پروسې څخه د سیاسي ډلو د ملاتړ نشوالی او د ټاکنو خپلواکه کمیسیون په ظرفیت کې ستونزې یادوي او دا ګڼي چې دا مسایل د نوملیکنې بهیر باندې هم ناسمه اغېزه کولی شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورې.
او د هم د خبرونې یو مرکه د زابل ولایتي مقامات وایي چې په دې ولایت کې د دایښ وسلوالو د اوسېدو مخنیول سوی. د زابل مرستیال والی رحمت الله یارمال له امریکا ژغ آشنا رادیو سره په مرکه کې وویل چې د دې ولایت په شمال کې ځایي اوسیدونکو یاد وسلوال له خپلو سیمو څخه ایستلې. نوموړي زیاتوي له تیرو دوو کالو راهیسې د زابل په ارغنداب، دای چوپان، خاک افغان او میزانه ولسوالۍ کې د داعش وسلوال جنګیالي له خپلو کورنیو سره اوسېدل، خو نوموړي زیاتوي چې د ډیورنډ پر کرښه پرانستې لاره د دې سبب ګرځېدلی چې بهرني وسلوال له زابل څخه د یوې عبوري لارې په توګه کار واخلي. د ښاغلي یارمال سره زموږ همکار عزیزالله پوپل مرکه کړې.
مهرباني. د زابل مرستیال والی محترم رحمت الله یارمل صاحب، د زابل د فعلی امنیتي وضعیت په اړه باندې وروستۍ برداشت تاسو څه شیدي؟
په خپل سره محترم، لکه څنګه چې په جریان کې یاست، د څو وختونو راځي په د زابل امنیتي وضعیت کې مثبت تغیرات راغلي دي. دلته د خلکو او د ولسونو همکاري د محلي ادارې سره یا دولتي ادارې سره او همدارنګه د خپل امنیتي ځواکونو ترمنځ همغږي او هماهنګي د دې لامل شوي دي چې هغه پورتني مشکلات یا هغه مخکني مشکلات چې پخوا وه او خلک ځینې کړېدل، ځورېدل او کله کله به د زابل پېښې خبرونه سرچې کې وه، بد امنیتي به زیاته وه، حالات به خراب وه. دغه دوه میلیونه اوس د دې سبب شوي دي چې په عموم کې په مرکز کلات او پولیس ولسوالیو کې امنیتي وضعیت مثبت طرف ته ولاړ شي او خلک د پخوا په نسبت دغه ستونزو چې مخو دغه ستونزو خلاص شي.
دلته یوه مهمه خبر دا ده چې په تیر کې د داعش او یا هم ځینو نورو بهرنیو وسلوالو ډلو په لوړ شمېر کې د هغوی د حضور خبره کېدل، فعلاً په دې اړه باندې څه تشویشونه شته؟
مخکې دا ستونزه وه بهرني جنګیالي په زابل کې په ځینو ولسوالیو کې شتون درلودی، حتی داسې ویل کېدل چې د خپلو فامیلونو سره اوسېږي، خو د خلکو د هغو خوځښتونو له امله چې خلک راپورته شوي او د دولت سره همکاره پاتې شوي، هغه خلک د خپلو سیمو څخه ایستل شوي دي. دا چې موږ یو سرحد لرو د ګاونډي هېواد پاکستان سره او سرحد اړوند کوم تشکیلات چې موجود بېخي پردشت حساب دي، د دغه له امله کله ناکله به د اوبر په توګه استفاده ځینې کېږي، د دغه فقط یو تېرېدونکي لارې په توګه موږ نور په مصرت مجموعي سرعت باندې هغسې جنګیالي بهرني جنګیالي چې دلته خپلو فامیلونو سره واوسېږي یا دلته نور فعالیتونه وکړي هغه اوس بېخي نشته، او تر ډېرو ځایو پورې دغه شان او هغه مشکلات چې مخکې وه د مدد لري. چې
په مشخص ډول باندې د زابل په شمال کې د میزانې ولسوالۍ، د ارغنداب، د چوپان او خاک افغان ولسوالۍ د دغو بهرنیو وسلوالو د حضور عمده سیمې بلل کېدلې، څه سبب سو چې دا وسلوال تاسو وایاست اوس نشته؟
معلومداره خبره ده، کله چې دغه بهرني جنګیالي دغه سیمې سیمې ته ځي، لکه زابل یا د دې مربوطاتو کې هغه ولسوالۍ ته ځي، دوی نه د خلکو په عناناتو پوهېږي، نه په کلتور او نه په ارزښتونو باندې. کله کله داسې پېښېږي یا پېښ شوي دي چې ارزښتونو ته سپکاوی شوی دي، او لکه څنګه چې په جریان کې افغانان خصوصا د زابل غیرتمن خلک هېڅکله دا زغملی نه شي چې بهرني جنګیالي چې راځي او دلته چې د دوی د ارزښتو کلتور او عناناتو سپکاوی کوي. څه وخت چې دوی راغلي وو په وخت کې د خپل زور د دې لارې څخه، خو بیا د دغه حالاتو لیدلو څخه وروسته خلک متوجه شوي دي، د مرکزي ادارې او د حکومتي ادارې توجه ورته زیاته وه. د دوی دواړو په هماهنګي، یعنې د خلکو هغه خوځښتونه او د دې ځای څخه د مرکزي ادارې او ولایتي ادارې ښه رهبري د دې سبب شوله چې خلک د خلکو خوځښتونه همداسې دوامداره وساتل شي، او ټول هغه بهرني جنګیالي چې دلته د خپلو فامیلونو سره یا د خپلو نورو پروګرامونو سره اوسېدل، هغه ټول د سیمې څخه لرې کړي او د سیمې څخه یې وشړي.
بله، وبخښئ، دلته نظامي فشارونه خو به د حکومت یادونه تاسو وکړه، څه نظامي فشارونه هم وو د ولسي خلکو په حمایت کې؟
معلومدار خبره ده چې دولت د وظایفو څخه همدا وظیفه ده چې خپل خاوره د خپل تسلط لاندې وساتي او هیڅ بهرني جنګیالي پرې نه ږدي. معلومداره خبره وه چې په دې کې به خپل دولت هم صحیح ملاتړ د خلکو کړی دي، خو بیا هم په ډېرو ځایو کې مشاهده هم پاتې شوي، په کوم ځای کې چې د ولس همکاري نه وي، د خلکو همکاري نه وي، په هغوی کې کله ډېر وخت هغه یوازې نظامي کړنو ښه نتیجه نه درکړي. دا چې د ولس غوښتنه وه او حکومت اراده وه، دواړه سره مشترک د دې سبب شوله چې بهرني جنګیالي د خپلې سیمې څخه وشړل.
ډېره زیاته مننه ممی صاحب، ژوندي اوسئ.
تشکر.
ژوندي سلامت. ژوندي اوسئ.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروي.
قدر من اوریدونکو تاسو په مکړی دی رپورټه. د یوګاندا حکومت د جمعې په ورځ اعلان وکړ هغه 1500 افریقایي مهاجر به ومني چې له اسرائیل څخه استل کیږي. اسرائیل غواړي چې په زرګونو افریقایي مهاجر چې اکثره یې د اریتریا او سودان دي په بل هیواد کې میشته کړي چې وایي دوی په غیر قانوني توګه اسرائیل ته داخل شوي دي. خبریالی حلیمه او توماني په دې باره کې لکه پالا څخه دا رپورټ رالېږلې دي.
د خیریه کارونو د طبي آفتونو او مهاجرو لپاره د یوګانډا د دولت وزیر موسا اکویرو د اسرائیل غوښتنه ومنله چې د جمعې په ورځ د مطبوعاتي کنفرانس په وخت کې وکړه. دی وایي
د سټیټ آف اسرائیل ورکنګ وذ ادر ریفوجی مینیجنګ اورګنایزیشنز هاز ریکوېستډ یوګانډا ټو الاو اباوت 500 ریفوجیز آف اریتریان اند سودانیز ډیسنت ټو بی ریلوکیټډ ټو یوګانډا.
د اسرائیل حکومت چې د مهاجرو د نورو سازمانونو سره کار کوي له یوګانډا نه وغوښتل د اریتریا او سودان تقریبا 1500 تنه مهاجر ومني چې په یوګانډا کې میشته شي. حکومت او وزارت په دغه غوښتنه باندې مثبت غور کوي. د ملګرو ملتونو د مهاجرو اداره وایي د 2013 کال نه را په دې خوا تقریبا 4000 افریقایي سیاسي پناه غوښتونکي په خپله خوښه له اسرائیلو نه یوګانډا او رواندا ته تللی دي او رپورټونه وایي دواړو هیوادونو د دغو مهاجرو منل رد کړي دي. یک ویرو د جمعې په ورځ خبریالانو ته د خبرو په ترڅ کې هغه رپورټونه رد کړ چې وایي د دغې موضوع په باره کې د یوګانډا او اسرائیلو ترمنځ پټه موافقه شوې ده. د ویل د 1500 مهاجرو په غوښتنلیکونو باندې په جدي توګه غور کیږي. یک ویرو خپل خبرې ته دوام ورکوي او وایي
We are processing. The eligibility committee is standing by just to receive the first batch and will process them through the assessment, and those who will meet our criteria will certainly be granted asylum.
من دا غوښتنلیکونه پروسس کوو. د مستحق کسانو کمیټه چمتو ده چې د مهاجرو لومړی جوپې ته هرکلی ووایي. موږ به یې د ارزیابۍ له لارې پروسس کړو او هر څوک چې زموږ شرایط پوره کړي نو سمدستي به ورته سیاسي پناه ورکړی شي. د نور تفصیلات ورنکړل که څه هم چې داسې نښې نښانې څرګندې کړي چې په یوګانډا کې به یې بیا میشته کېدل په خپله خوښه وي. تقریبا 40000 سیاسي پناه غوښتونکي اسرائیلو ته ورغلي دي چې اکثر د اریتریا او سودان دي او وایي دوی خپلو هیوادونو ته د جنګونو یا د ظلم له لاسه نه شي ورتللی. اکثر دغه مهاجر اسرائیلو ته د 2008 او 2012 کلونو ترمنځ ورغلي دي. د اسرائیلو حکومت د افریقایانو اداره رد کړې ده چې ګنې دوی مهاجر دي او وایي دوی اقتصادي او غیر قانوني مهاجر دي. اسرائیلو د جنوري په میاشت کې په دغه ډله مهاجرو کې مجردو کسانو ته الټیماټوم ورکړ چې نغدې پیسې او د الوتکې ټکټ ومني په افریقا کې درېم هېواد ته ولاړ شي که نه د توقیف او بیرته لیږلو سره به مخامخ شي. د اسرائیلو حکومت په نظر کې لري چې دغه سیاسي پناه غوښتونکي د اپریل په میاشت کې بیرته په خپلو هېوادونو باندې وسپاري مګر سترې محکمې لیږل وځنډول. له اسرائیلو نه د سیاسي پناه غوښتونکو ورتګ یوګانډا ته یوه حساسه موضوع ده. په دغه هیواد کې لا پخوا 1.4 میلیونه مهاجر دیره دي چې په تیرو دوو کالو کې له سودان او د کانګو د ډیموکراتیک جمهوریت نه یوګانډا ته مهاجر شوي دي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي. اورېدلې مه هېروئ.
د کندوز په ملرغي سیمه کې هغه 300 تنه ماشومان چې په خوا ورته د پولیو واکسین نه کېدل اوس د پولیو د څاڅکو ورکولو اجازه ورکړه سوې ده. خو په دشت ارچي کې د ورستې بمبارۍ له امله د پولیو رضاکارانو ته ستونزې راولاړې سوې دي. په دې باره کې زموږ خبریال ګل رحیم نیازمن له کندوز څخه راپورټ رالېږلې.
تیر کال په دشترچی ولسوالۍ کې یو 14 میاشتنی ماشومه پولیو شوې وه چې په نتیجه کې د قومي مشرانو په منځګړتوب په ټول ولایت کې د پولیو څاڅکو ته اجازه ورکړل شوه. خو یوازې د قندوز د خار اړوند سیمه ملرغي کې تر اوسه پورې ماشومانو ته د پولیو یا فلج د واکسینو د ورکړې مخنیوي کېده. قندوز کې د نړیوال صحي سازمان ولایتي مسؤل ډاکټر عبدالکریم باجوړی وایي چې د ملرغي په سیمه کې شری ګټ شوی و چې له امله یې دوه ماشومان هم مړه شوي وو. هغه زیاتوي چې د کلی خلکو او سپینګیرو په خپل غوښتنه وکړه چې باید ماشومان یې واکسین شي.
محلي مذاکرات په خپل ځل اړه د محلي مسؤلینو سره خبر وکړه او موضوع مر سره دا وکړه چې ځکه متاسفانه وایم که خوشبختانه چې په جرګوزر په سیمه کې د شری پیخې پیدا شوی او د شری پیخې حتی دوه واقع فوتیم درلودې. خلکو تقاضا وکړه چې کله موږ ورلم ورته ویل چې موږ دغه د واکسین سره شری واکسین هم راوړو خو پولیو واکسین هم حتمی دي او بله مسله دا ده چې باید واکسین وشي. خلکو موافقه وکړه او دا دوه کمپاین کېږي، تیر کمپاین او دا اوس کمپاین. په دواړو کمپاینو کې موږ هیڅ ځای کې غیر داسې محدود اشخاص چې یو نیم ردی نور داسې ساحه نه لرو چې مخالفت څوک د واکسین سره ولري.
په قندوز کې د کتلوي معافیت مسؤل ډاکټر غلام جیلانی عطایي وایي چې په دشتیارچی ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو لخوا په بمبار کې د ځینو ماشومانو له وجل کېدو وروسته خلکو د پولیو رضاکارانو ته ستونزې جوړې کړې دي، خو د سیمې ماشومان یې د ټولو ستونزو سربیره واکسین شوي.
بعضې موارد دي چې فامیلونو واکسین رد کړي دي په خپل مرکز د قندوز کې او خصوصا د شتیارچی ولسوالۍ کې، چې داسې اوازې ګویا د خلکو د طرفه نور اسهان د هغوی خراب شوي دي. ویل کېږي چې دغه د یو طرف نه په موږ بمباري کې یو بل طرف نه تاسو موږ ته واکسین تطبیقوي، نو دغه موږ ته خنډ پیدا شوی په دې ځل کې. بلې دا هم موږ ته د نگرانۍ موضوع ده چې موږ په دې اړه باید عاجل نور اقدامات هم په لاس نیولي دي او نور کارونه هم روان دي چې د خلکو لپاره د عامه پوهاوي په خاطر باندې بیرته موږ دا پروګرام جوړ کړو.
د قندوز یو تن اوسیدونکی عزت الله وایي چې د پولیو یا فلج وایروس پلجوونکی دی. که خلک غواړي چې اولادونه یې سالم را لوی شي باید خپلو ماشومانو ته د پولیو دوه څاڅکي واکسین ورکړي او ټول عمر یې له فلج څخه وساتي.
هغه ورونه چې دغه په ساحاتو مثلا په لرو پرتو ساحاتو کې مثلا یا په مرکز کې واکسین رد کوي، یعنی نه غواړي چې خپل ماشومان دغه دوه قطره واکسین د پولیو چې زموږ رضاکاران ورونه ورزي کور په کور باندې تطبیقي، هغه څوک چې دغه مثلا رد کوي نه غواړي چې دغه واکسین خپل ماشومان ته تطبیق کړي، هغه چې خزمنګ هیله دغه د شي یوازینه لار هم دغه د دغه دوه قطری واکسین دي چې زمونږ اساس ماشوم ته معافیت ورکوي باید دغه واکسین تطبیق کړي او خپل دغه ګران هیواد دغه وحشي وایرس د گردش څخه پاک کړي او غاری کړي تر څو چې زمونږ اساس ماشومان سالم صحت ولري. هم دغه سالم صحت د دې سبب کیږي چې زمونږ هم دغه ماشومان د چې ځوانان کیږي او دغه ځوانان د چې د تند لپاره د خدمت سبب ګرځي.
په قندوز کې له تیر یو کال راهیسې یوازې د ملرغي له یو کلی پرته په ټولو کلو کې د پولیو د مخنیوي واکسین تطبیقېدل، خو د پولیو د واکسینو په تیرو دوه کمپاینونو کې د ملرغي د کلی 300 تنه ماشومان هم هغه وخت واکسین شول چې په دغه کلی کې شری ګټ شوی وو. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او به طرف معلومات تر لاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د امریکا متحده ایالات او اروپایي متحدین د سوریې کیمیاوي حملو ته د جواب ورکولو په لارو چارو غور او فکر کوي. د امریکا غږ خبریالي زلتی کاهوک په دې باره کې دا راپورټ را لېږلې دی.
امریکا او اروپایي متحدینو د پنځشنبې په ورځ په هغو لارو چارو باندې غور وکړ چې د سوریې حکومت په مؤثره توګه د کیمیاوي وسلو له استعمال نه منع کړي، چې افغان او د سوریې د جمهور رئیس بشار الاسد مخالف ملکیان وژني. د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل مکرون ویلې دا ثبوت لري چې د اسد قواو تیر هفته په دوما باندې په حمله کې له کلورین نه کار اخیستی و. دوما د سوری د پیتخت دمشق ته نږدې پرته سیمه ده. امریکایي ماموران وایي دوی فکر کوي چې د ممنوعه موادو نه کار اخیستل شوی دی، مګر د کره شواهدو په لټه کې. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د خپلې امنیتي شورا سره په سوری باندې خبرې کړې دي، په داسې حال کې چې د دفاع وزیر جیم میتس د پنجشنبې په ورځ د استازو د جرګې د وسلوالو خدمتونو د کمیټې په استماعي غونډه کې ګډون کړی و. د دفاع وزیر جیم میتس وایي
trying to stop the murder of innocent people, but on a strategic level It's how do we keep this from escalating out of control.
من کوشش کوم چې د بیګونا خلکو وژل پاتور سم مګر په ستراتیژیک سطح دا کار کوي چې له کنټرول نه ونوزي. د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل ماکرون د پنځشنبه په ورځ د سوریې په باره کې سخت دریځ ورکړ او وایي ثبوت شته چې حکومت د شنبه د ورځې په حمله کې د اغیانو تر لاس لاندې سیمه باندې د ممنوع موادو نه کار اخیستی وو. د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل ماکرون انوای
nous avons la preuve que la semaine dernière chemical weapons were used at least chlorine and that they had been used
موږ ثبوت لرو چې تیر هفته کې مې وسلونه کار اخستل شوې وو لکتر لګا لکولورین او د اسد رژیم له دغه موادو نه کار اخستې وو. ماکرون ویل د امریکا او نورو متحدینو سره په احتمالي نظامی مداخله باندې خبرې کوي چې د اسد د کیمیاوي وسلو بنیادی کارونه شنډ کړي. د آلمان صدر اعظم انګلا مرکل د پنځشنبه په ورځ څرګنده کړه سوری د کیمیاوي وسلو جبهخانه نه دي تبه کړې چې په دې باره کې په 2013 کال کې موافقه کړې وه. دی ویل د دې هیواد به په سوری کې په نظامی عملیاتو کې ګډون ونه کړي مګر په دوما باندې د شنبه د ورځې د حمله په ځواب کې به په بشپړ فشار راوستلو باندې غور وکړي. روسیه چې د سوری نظامی متحده ده د جګړې د پراختیا د مخنیوي غوښتنه وکړله. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت نطاق ماریا زاخاروا وای
We're living in 2018. We have all sort of communication including
among په 2013 کال کې ژوند کوو among د ټیوټر په ګډون د ارتباطات ټول ډولونه لرو among ټول پښتنې په ټلیفون او د پیغامونو په لګول سره حل کول شو او زه فکر کوم چې among د ارتباطات لاره جګړې باید حل کړو مګر نه د قوی د استعمال لاره. د فرانسې یو سیاسي څارونکي وویل چې سوریه کې مې وسلې استعمال کړي نو لویدیز بل چاره نه لري بې د قوې استعمال نه. د موتانګ د انسټیټیوټ لوړ رتبه مشاور ډومینیک مواسی وای
There is a risk of escalation. So striking at Syria.
خطر شته او خطر پراخه کیږي. ځکه نو په سوری باندې حمله یو ښه حل نه دی مګر د سوری د کیمیاوي وسلو د استعمال نه وروسته څه نه کول حتی له بد نه بدتر کار دی. امریکا د تیر کال د کیمیاوي وسلو له حملو نه وروسته د سوری په هدفونو باندې بمباري وکړه. دا کافي نه وي چې په اوږده موده کې د اسد مخه پرې ونیول شي. په سوری کې د امریکا پخوانی سفیر ادوارد جیریجین وایي متحدینو ته پکار ده چې په زیات عکس العمل باندې خبرې وکړي. سفیر ادوارد جیریجین وایي
That means sustained military operations that really do degrade and harm his infrastructure.
د دې معنی دا دوامدار نظامی عملیات چې واقعا د اسد د پوز بنیادی کارونه کمزوري کوي او تاوان ورته رسوي چې د هغو له مخې دغه حمله سرته رسوي. د سوری کورنۍ جنگ اتم کال ته داخلي او داسې نخ کاری چې په لنډ موده کې پاته ورسیږي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
قدرمن اوریدونکو پرون د افغانستان د غنو ولایتونو او بری پښتونخوا د فرهنګیانو او شاعرانو په ګډون په جنوبی ولایت زابل کې د بادام ګل کلنی مشاعره وسوه. زموږ همکار عزیز الله پوپل هم زابل ته تللی وو او دا راپورټ یې جوړ کړی دی.
یو یې په پیکي لاس کې بل نیولی ده او زیره مې در باندې بادام ګل نیولی ده.
په زابل کې د بادام ګل په کلنی مشاعره کې لدرس افغانستان څخه د فرهنګیانو او ادیبانو ترڅنګ د کوزی پښتونخوا شاعرانو هم برخه درلوده. د بادام ګل په نوم مشاعره په زابل کې هر کال د بادام د شګوفو له غوړېدو سره پرې وخت جوړیږي.
قدرمن اوریدونکو زموږ نیم ساعته پښتو سهارنۍ خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونږ یې نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې یو. خو اوس د تاریخ خبرونې همکاران حاضر دي په لنډ وخت کې بخپله خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.